درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمشي یا واربیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. روسه له هغه چې طالبانو په غیر حکومتي مؤسسو او بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، د کار پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سشکال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنوی ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه لوړاندې ټاکلې، خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبر هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقافو د سرپرست ثاقب په وینا د سرشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به پر هر تن کابو $4,000 لګښت راشي. تیر کال په هر تن $4,130 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې بعد آسیا د 14 کلبونو د والیبال سیالۍ د می میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 11 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي 4 کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستري شوي دي. د هند ANI خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیشې ساحې لودیانیه ته رسیدلې ده. پیشه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې آژانس خپره کړې، د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د ګزمې په حال کې دي او له ځایي اوسیدونکو د پیشې په باب پوښتنې ګروېژنې کوي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رای کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2040 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشر دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واقع پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو د دې ټول پوښتنې سخت ملاتړ کاوه. په دې اړه کنسرتونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لار یونونه برابرول. تاسې د ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. تاسې د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې به واورې. سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه پیل شي. د دوحه د سبانه غونډې په اهمیت مرکه لرو. یو شمېر افغان میرمنې د دوحه په کانفرنس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي. په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی دی. د دغه ولایت د پوهنې د مسؤلانو نظر هم په دې اړه اخلو. له موږ سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه تر اوس څلور ساعته دي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړېدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پټ سیاست هم سختي نیوکې کړې دي. له بلې خوا یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنی د وروسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چینی وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان نجونې او ښځې له یاده ویستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټولې شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړېدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یوه ګواه خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټولو شویو افغان معترضو ښځو له ډلې یوې بلې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړي.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت ویاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمېنې دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشال کې شوی چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته مته الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه ناورینه د دې ته د پای ټکی کېږدي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یوه بل افغان میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موږ هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شوي. په عمونیز ډول د طالبانو ته ورکول کېدونکي 30 میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتک مخه دې ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
د سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانۍ دوشنبې او سه شنبې د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان میرمنې له ملګرو ملتو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربیره د افغانانو پر لومړیتوبونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث او پریکړې وشي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کنفرانس کې د افغان میرمنو د غوښتنې په اړه د ښځو د حقونو له فعال ظریف غفاری سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا ملګرو ملتو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده؟
په دوحه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي، په دې غونډه کې د غونډې ایجنډا د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریکه شوی او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. موږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوحې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او داراز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوحې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پرېکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی په خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی او د دوی له کاري اداراتونو د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو، چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریس چې باید افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامې پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته موږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانینو او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او ترڅنګ یې لوی عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوی لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سش کال بل افغانستان ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن رسنیو ته وویل سعودي عربستان دا سهمیه لاندې ټاکلې، خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. که څه هم طالب چارواکي وایي چې د حج د فریضې سهمیه په عادلانه ډول ویشلې ده، خو یو شمېر خلک شکایت لري او وایي چې دا پروسه ډېره شفافه نه ده. په دې اړه دا راپور واوري.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي څه کال بل افغانستان ډېر سرتنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره جلا شوې سهمیه د کورونا وبا له خپرېدو وړاندې هماغه پخوانۍ ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د ثاقب په خبره دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې دا شمېر زیات شي، خو د څه کال لپاره په دې شمېر کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ځي. خو د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایي چې په دې ډېر زره کسانو کې د ښځو شمېر څو دی، مګر ټینګار یې وکړ چې مساوات نظر کې نیولی. نور محمد ثاقب دا هم وویل چې څه کال به په هر تن د حج د ادا کولو 3940 ډالره لګښت راشي.
خو موږ چې د دوی دا مصارف راټیټو، خو ګوره یو خبره په پام کې ولرئ، د سینه چې د دوی سهولیات پر راکمو، د سینه چې د دوی په خدماتونو کې به فرق راځي، نه غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کو، چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په خدمت کې کمای هم رانشي، کمای هم رانشي.
تیر کال بهرتن سلوزر یو سلدیش امریکایی ډالر لګښت راغلی. طالبان حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست دا هم ویل چې د حج ادا کولو سهمیه د ولایتونو د غوښتنو پر بنسټ ویشلې، چې پکې د خپل حکومت کسانو او د دوی د ډلې وسلوالو سهمیه هم نظر کې نیولې. خو یو شمېر کسان چې کلونه کېږي د حج ادا کولو لپاره یې نوم لیکنه کړي او پیسې هم بانک ته تحویل کړي، نیوکه کوي چې نو دوی حق نورو ته ورکړل شوی دی. همدوی یو تن چې نه غواړي د ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ څو کاله در مخه به عشته سفتنه هم وکړې، خو څو کاله منتظر سو چې زموږ نوبت ورسېږي. خو بالاخره منتظر دی چې نوبت ورسېدی او پیسې مو هم تحویل کړي، ټوله کارونه خلاص کړي. خو هغه زموږ نوبت چې کله رسېدی نه کنه ناوخته سلو مونږ کنه ناوخته ورسېدو چې زموږ نوبت بل چا ته ورکړو. ډېر تفو تلاش وو کې دی خو ته خو ته وزغسلو، خو بدبختانه چې زموږ نوبت ونه رسېدی.
په داسې حال کې چې تیر کال هم د طالبانو په مطلو یعنی وکداوه چې د حج په پروسه کې د خپل ډلې کسانو ته ډیره ونډه ورکړي او د نورو غوښتونکو سهم یې په پام کې نه دی نیولی. تیر کال د طالبانو یو ډیر شمیر لوړپوړي چارواکي، د دې ډلې غړي او د یو شمیر هغه کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو لپاره یې په جګړو کې ځانمرګي بریدونه کړي وو، د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږل شوي وو. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت چارواکو دا هم وویل چې دوی د پاسپورټ ریاست سره خبرې کړي او ژر به هغو کسانو ته پاسپورټ ورکړل شي چې د څه کال د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د طالبانو په حکومت دا نیوکه هم ده چې ښځې له محرم پرته حج ته تلو منع کړي. په داسې حال کې چې سعودي عربستان تیر کال اعلان وکړ چې له محرم پرته ښځې کولی شي د حج ادا کولو په موخه ورشي.
د بیت الله حرام د زیارت لپاره د حج او اوقاف وزارت وایي چې لګښت نږدې 4000 ډالر کیږي. په همدې حال کې په سعودي عربستان کې میشت یو شمیر افغانان شکایت لري چې د الوتکو ټکټونه ګران شوي دي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالې کړیږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په وینا که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تک په محالې له دوی سره د غستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه مثبته پایله نه ده ترلاسه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د هوایی ټکټونو په بیو کنټرول لري، خو د نړیوالو اصولو پر بنسټ ورته معلومه بیې نشي ټاکلی. د دې موضوع جزئیات واوري.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وای له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دی لیدلې. دی وای مسافري سخته خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ 650 ان تر زیات قیمت یا 900 پورې وو. د دینه جگ نه ټیکټونه او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم اغه نو وروسته چې کله دا ټیکټو فروسه مشکلو تراغلی دا یعنی مونږ د امارت مشران راغلی دی سعودي عربستان ته د عمره د فاره مونږ زیات هڅه وکړه د امارت مشران سره په مقام مدینه منوره کې ولې دل د دې ظلم پاړه مو ورته یا د وره وکړه. اما د جواب د اوید او مناسب یوازې اریانا ده کول شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان خار کې خواري مزدوري کوي او نږدې 2 کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری مزړه نارای کړو چې تش وطن را یادوم ژړه رازینه. عمر وحاج ازادي رادیو ته ول څو ځلې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایی ټکټونو د لوړو بیره بیرته را وګرځوه.
زم ګډېرې ورونه زما په شمول باندې دلته په ډېره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډېره سختي او په ډېره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وی چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم همدا ده چې مسلې پروپر څېړنه او تحقیق وکي. له جدینه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500 یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په 2 باندې اضافیت کې راوستل ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وای په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. د وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچېرې بیې ډېرې لوړیږي نو بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، دې باندې اقدام کېږي، د شرکتونو سره خبرې کېږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده، او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وهاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ شړې دوی ونې مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري. اسدالله لودین را سره چې د دې موضوع نور حال درکړي.
مننه سروان صاحب، سودان کې د جګړې له دوام سره د غلطه د بشري وضعیت د نازکیدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي دي چې د سودان کې له دوه نیو تاوتریخوالي را په دې خوا د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ ده. د ډبلیو اف پی مشر مارتن افریک له ډی پی اژان سره خبرې کړې او ویلي دي چې لمخکنه د جنوبي سودان او چاد په هیوادونو کې چې د سودان غونډي هیوادونه دي د خوراکي توکو بای خطرې دي. د فریک په خبره په همدغه دوه هیوادونو کې په نګدي وخت کې د خوراکي توکو بای 23% خطرې چې داده د پټکو یو بیساری وضعیت دی. په ورته وخت کې د افریقا په غونډ کې یا د سودان په غونډ کې په افریقایي هیوادونو کې لمخکنه طبیعي پیښې رامنځته شوې دي، بارانونه نشته، وچکالۍ دي، دغه هم د بشري مرستو چارې ټکرې کړې، او هم هلته د وچکالۍ له پرله پسې فصلونو وروسته غذایي مسؤلیت تامین نه دی، او هلته د خوراکي موادو کمښت محسوسېږي. په سودان کې د واک په سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نامه د ملیشیاو د مشر محمد حمدان دخلو او د سودان د پاوز د قماندان عبدالفتاح البرهان ترمنز نښته پیل شوه. که څه هم څو ځله نورو هیوادونو او لویدیځو هیوادونو هڅه وکړه چې د دغه جګړې د مخنیوي لپاره اوربند نافذ کړي، اوربند هم نافذ شو، خو وخت نا وخت اوربندونو نه سرغړونه کېدله. یوازې دومره وشول چې د اوربند پر مهال به د تاوتریخوالي کچه یو څه کمه وه چې په هغه کې بیلابیلو هیوادونو خپل زرګونه اتباع له سودانه بهر راوویستل. په سودان کې جنگیدونکو جنرالان په 2021 کال کې د وی کودتا لارې وخت رسیدلی وو. په سودان کې جګړه انساني زیانونه هم لري. وروستي معلومات دي چې د سودان د دوه نیو په جګړه کې تر اوسه 500 کسان شاوخوا وژل شوي او 4000 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې لږګونو زره کسان د دغه هیواده گاونډي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د نړۍ د بیلابیلو برخو حکومتونو له سودان په خوندي ډول د خپل اتباعو ایستلو ته دوام ورکړی دی، او د دغو تخلیه عملیاتو لپاره بیلابیلې لارې کاریږي. ځینو هیوادونو جنگي یا پوځي الوتکې لګلې دي چې خپل اتباع له سودان راوباسي. ځینې نور بیا هڅه کوي چې د سره سمندر له لارې د سعودي عربستان سره د سره بندر له لارې په بیړیو کې خپل اتباع راوباسي. البته دغه د بشري بحران خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې له وړاندې نه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په سودان کې خپل عملیات درولي یا د رسولي چارې درولي، ځکه چې په جګړه کې د دوی څو تنه کارکونکي وژل شوي وو.
ډیر مننه اسد الله الدین و چې د سودان د شخړې په باب معلومات درکول. په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه ورته څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او یا یې ولي کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې په شپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت و مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او څېړنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندې ده او کلیباندې ده، معتادین دی، غله دی، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی. قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوی ده، البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی 8 ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر 6 ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وکړي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی دی ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته. حضرت احمد د هجرانیم دی غزنی ولایت ګیرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پرسنل پیژندل یو ښه کار ده، له یوې خوا د هیواد اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بېساري توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلي اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي او د افغانانو لپاره به ښکار وي. تر اوسه پورې هر هیواد ته ویزې بندې دي، مسافر نسي کللای، نوې ویزې نه ورکوي. نو د طالبانو په رسمیت پیژندل به یو ښه کار وي او له طالبانو سره تعامل به د نورو ملکو دا یو ښه کار وي، د افغانانو، د عامو افغانانو په ګټه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو دا پیغام دی ورته چې د طالبان موږ ته د نیا بندونه وتړي یا نور د برمیره ته ووایي. زموږ منطقه ډېره وچه ده. زه عبدالرحمن یم، د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د غزنی خلک، د غزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي د اوبو د خوا څخه. او باندې لري نو خلک یې بار بار دوه ته ولاړ دي نو دا شي چې طالبان ته وایي چې برمی و یا بندونه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.